السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه او د غرض 25 دقیقې بحث ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2025 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2025 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیه، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د سپتیدو نیټه اعلان کړي. دغه وزارت په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې ورځ د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 150 000 ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربند کوي، حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 4 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول استهزاء کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کیدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي.
د آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږه میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې خبریالی سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبریالی کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته، هله د ټول ورو جو اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و اوسم. په دې څنګ ټول رسنۍ زمیدې کارونه شوال زما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیر لسکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښته وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې په کې د شوزو د وضعیت په اړه د شوزو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمرمنو سره د سي له الکانو او جنو سره په ټول سره می د شوزو د غوښت کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مې می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې شول. ما د غیس خبرو سره لرم چې څنګه ماته پیدا شول لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه می پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه لم کندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شول. ما هم چې څنګه زمو له رسنیس فعالیتونه می هم سره لودلې سه فعالیتونه می واته لوزن کې ورسره ول هغه نو وروسته بیا لم کابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 م کال پورې ول ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په عامې اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی د دې زما مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل کز ما سنادونه زما ټول دولتي کارونه. لغې نه وروسته زه بل شهر ته ولې ژلم هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دا غږی لستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډېر عالی ولا او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوره نه پسر کړی و دلته چې کله زپاری سره علم ولی ما پوره نه دی پسر کړی په همدې ډول یو ډول شخصي په دا رسوس دي شخصي اړخ ته چې ما د ډیر زیات پیدا سولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتل چې غوښتل ما سره په دې برخه کې ډیر زیات همکاري وکړل چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږل ما یو ډیر امنیتي ځای راکړې و مالته ولا مته رسو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم خپل اداري کارونه چې په تاسو لغم سره ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلي استي فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونی شي.
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړه ولې چې موږ به تاسو له افغانستان د کابل څخه وباسو د دې تاسو به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو هلته مور د نور مجرونو وزات وکړه چې هغه کلونه یا دوه درې کال یا سو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغه امریکا تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي وادونه تر تلل ډیر مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. علي متاسفانه مور ته هغه وخت داسې مشکل یا داسې فکر ته پیدا سول چې شاید مور کارونه هم لاندې د ولستون سره مخ مخ سي. بیا په هغه وخت کې مور لا مسولې داري سره اړیکه ونی ول چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي مور ته ویزه څو ورځې کته مور دوه درې ورځې اتیر سي ولې
بعد له دوه افتونو وروسته موږ به زراغله په فرانسې ته. بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخره خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پری دی کډواله دي شي هغه به د مرستون سره مخ مخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم سون سره مخ مخ کیږي ته پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېر زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای په او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرکت ولاړم یو څو شیان چې په کار لاغه مې واخیستل او بیرته کور طرف ته رااله. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مور یې پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه ته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولای. ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړې او خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړې او خپل مسلک مې له لاسه ورکړې.
بلې دقیقه همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړی وو له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبريالې په توګه باندې چې غوښتل لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هرڅه دې لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاسه کولې سي هغه ټول لاس ورکړل. تخول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم موږ سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ ارڅه دوسیا چکی هغه نو روسي موږ وټال ته یوړو. کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډېر زیات کړواله مم د سوي داس ولما. کله چې وداس هم سهار وختي راکړین سلام دغه سهار وختي زما لپاره راکړین سل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خو به راپورټ سم ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ماته ورول پورته سه خوب دی پراسولو ته ورکم ګنګ سولم سی بل نړۍ کې ولا ما دغه څنګه مې موته له پاز مې موته له ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ما په سویدا سو ما هغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کوم چې زه باید هوټل نه ووزم لږ وګرځم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ده پاره.
بله بله، دلته په فرانسه کې پیو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غوړ چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسې کې. د هغوی سره مې کار شروع کړ تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نورسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې وله او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، وس فلاند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مو را مسلکه، او ته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې دالي ولتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دا غوله سي دا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولستي حالت مور فعلا تفریح پرونه نه لرو، مور د سي خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې فکر بل ډول سي. نو هم دا یو ځنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورن له وځه څخه هم خبر سي چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطره څخه هم خبر سي، او د ترڅنګ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مخ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه چې د شوزه بیګم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېناستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شر نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، د دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي، که ته هم دي ځاینه مغازه کې کار کوي، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دي ځاینه پیسې پیدا کوي، هم دي ځاینه خلکو سره آشنا کېږي، هم دي ځاینه ته ژوند شروع کوي. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازه ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل، ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده، ما ورته ویل چې شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختار څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیردو سره په دې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نه ستونزې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته هم له امنیتي ستونزو سره مخامخ سوم، بل اخر بیا رالم کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران درته وی ګلاله جنې چې خوانزي کې متڅنګه به مالته د مين لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه
زه درن سګالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم داري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله ول اته دا مخ په لاله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا وي مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق را مې چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورک.
بله بله ایوه مسله کزه یاد کوم ګلاله جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه د ډارلو سکالو د انسانو مر ډیر کمې ایس په شو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته لار سما الته د ناتو سفیر اتلټ چې دا غزه عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورڅینه خبري نه یم دا عکسونه ماته نه دا فلاتونه چې ومال دل یا دا چلان چې ومال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره ته دې ځغ خلک اوریدل دا دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر به ملاس نه ور کوله ملکمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کما او د هلار ورته پیدا کما نه هله سوي ډیر زیات به خپل هیر له لاس نه
بل هم څو هڅه ولې ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیر دې به لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه هڅه ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشه زه او یو شه زه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مینا ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې غوما د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې به البته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله له لاس ورنه کما نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه دکراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کیسونه ډیر زیات ده د تاب نه لري دا ټول ستونزې خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورک زما د پلار هله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم په پلار باندې دا خبره ډیر بد لګېدل هغه اس کله وینا تنه څه کېدل او دا ټولن د دینه د چې ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مور سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله می په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته فقط صورت زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زموږ په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د مارټ تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ke bi ham dilta halat ta pakdo halta ba halat ta pakato tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta bedama warkabi
اوسې جان سونز لا هم خات منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لارې مې تغیر کړي یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړي دلته لام ستونزې ستا ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما ساده فچلرم یا څه ټارګټ چلرم ډیر زر پتر لاسه کړم
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسته او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت
ته کېږي نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساتھه کانفرنسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولای سي تیر شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یو غونډه وسو چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوي دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پوینه د څلور څلوېشتو هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د ویلامی په خبرولو سره ختم شو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوی و خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتخاب کړی ویلی و چې د غونډې هدف افغانستان دی ترڅو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي شیخ عیسی کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی هغه د دې ترڅنګ په دیورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړې نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت لدی قبل انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقوقو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي افغانستان یو ځنۍ هیواد دی چې نجونی پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسی کولای او په انتونونو ته نسی تلای په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبان ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی ولې د نجونو او شوزو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث نه کوي په څو شیبو کې له ملمنو سره همدا موضوع څیړو د 25 دقیقې د باس ملمانی دی د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دوړه ملمنو ته شرغلاست وایم په پیل کې شغل زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوی ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ
د هر څه مخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د انجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دوه باندې هم بندیز ولګو او هغه اخري امید چې د انجونو درلو دا چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر شوزو او انجنونو لګول شوی محدودیتونه کم کړي؟ که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې دریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدل د لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا ده چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې د زونه لري دا باید زما قدمه کویم چې دا منطقه تاسو ته پیدا کړی دا وامه شبنګ ته تخصص تون سره د دې ودې د لاسه د دې ودې د دریز د لاسه مخامه خاصته د دې دا دریز په من باندې د خو زبانې په تاسو سره اصلا ستون زمنګ په کلو په باندې کې ډیر دا او په پراتو سیمه کې ډیر دا او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ز افغانستان ته ټول په یو ستر کې ګورم زما هیواد تریو سوري تریو بیرغ سوري لاندې ژوند کوي. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ له لاسه ورکي او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلاره نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیست دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه راځي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې خزه کچیرته د بهر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې دنجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي، اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی، او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده، کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی، په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو، او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی، یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی ترسره نه شي. اماده په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې، او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه و فساد خو اصلا په غولی و په اندازه باندې شاید منځته نه شي، اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه، او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یو ډېری ښځې دي، د هغه فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو د پاره په بین المللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې موږ ته د یو 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 تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په عامیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بیې باس نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري، او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته، زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلي او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورني ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته، هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. امچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږ ساده ما وړاندې کو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د امن اقتصادي د سي په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غواړم زه دا ویم دا د واوري د ټولن ټول زمنګ هیوادواله ته چې د دې جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسیدي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دا ته اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
نه شغله زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسائل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي ونرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګوونو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د ترجیح کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه تو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټولو ضرر د ایت د دې مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تل دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دا دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده د ځوانانو مغه دی په د اروپا ته پراتک باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سمخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د خپل خلک دي تر بولی شي یعنی زده مجبورۍ د لاس خپل ګردي خرڅوم یو نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی هم د غډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بيځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر توجیه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نه توجیه کیدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډیر مننه میرمن پلوشا کاکړ د نړی دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري د دې سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځان وباسي د دې خپل منځي اختلافات په استدی کې چې د دې د درس د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سي دین دی چې د انسانيت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په طرقه سي جلسو کې د دیو د نفوذ او د دیو ګډون پکې نشي کولای. کنه دا خو هیڅ خبره نه وه که ټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي، ځکه زموږ همیشه هیله دای چې اسلامي نړۍ او زموږ د منطقې د ټول علماو سره یو ځای کېني او دوی ووایي بند کړي په ټوله نړۍ کې د دا ښځې حق بند کړي، مکتبونه د بند کړي، تعلیم د بند کړي، و اسلام داسې ویلي دي بند شي. لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو، همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه اسلام ویلي دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چیرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی. لکه کوم کار چې دی وکړي، اوله دوره کې موږ ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دیو نړیوالو سره کینی، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناسته توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي، خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم، که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. منګه د یو انسان په توګه خپل حق واړو، یو انسان په توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شوی یاستو، منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی، دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم، پس دا خو زما ګناه نه ده، زمدا حق چې ام تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تعین کړم، پس ګناه څه ده؟ دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کې دا نقص دی، دا داسې معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې د دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره حسې یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا، د دوی هیڅ امکان نشته. یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې، دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوچا کړ وخت کم دی کډار ته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو زونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي ملي کانفرنسونو کې کینی او یو مطلوبه نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کومه تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو. نو ټول دا کلام د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که د افغانستان سمرسته کو یا که د سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نشي په ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکو نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنونو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.